د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشه ای زه نو شب آشنایم نن د سیشن به ورځ د اوریا حمل د میاشتې اوله د مارچ له 28 سره برابر ده. قدر مون اوریدونکو نوې کالم مبارک شه. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلی چې لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت چارواکي وایي په 2018 کال کې به ډیره جګړه د داعش په خلاف وي. په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې هغه پاکستانی وسلوال وژل شوی دی چې د سریلانکا په ټیم یې برید کړی و. او د اسرائیل د استخبارات وزیر وایي که په سوریه کې د ایران د پوځي قدرت مخه ونیول شي سیمې ته به ګواښ پیدا کړي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونه له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته اورو. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال وروسته د اول ځل لپاره د داعش ډلې په ضد د جګړې د ائتلاف د غړو غونډه جوړی. افغانستان کې نن د نوروز جشن په خوشحالۍ خلکو اول مانځه. تیره ورځ امریکا غږ ژمنه کړې وه چې نن به درته د نغمې مرکه خبری. نو د ژمنې سره سم د سندرغاړي نغمې مرکه هم درته اورو. مرکه او رپورټونه وروسته اورې. او سرتا شقلا رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. دا هم د خبرونو تفصیل په لومړي سر کې د افغانستان څو خبرونه. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت مقامات وایي چې دوی به د 2018 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ماتولو تمرکز وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د قمندان ویان بیل سالوین امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې افغان ځواکونه د داعش جنګیالیو پر وړاندې په جګړه کې بریالي دي.
څرنګه چې جنرال نیکلسن ویلي، د افغانستان او ایران ترمنځ رغبت ډیر پیچلی دی. موږ نه پوهیږو چې ایران له طالبانو سره تماسونه ساتي او کنه. زموږ موقف دا دی چې د سیمې ټولې خواوې باید د پخلایانې په پروسه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې دا شخړه یو پوځي حل نه لري.
ښاغلی سالوین په وینا، په افغانستان کې د روانو شخړو د پای ته رسولو لپاره باید چې سوله ایزې لارې چارې ولټول شي. د بلخ والی عطا محمد نور وایي د لویو کارونو په ځانګړې توګه د راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره به ډیر زر د خپلې دندې څخه د استعفا پریکړه وکړي. ښاغلی نور د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه هم مننه وکړه چې پر هغه اعتماد وکړه او بیا یې د بلخ د والی په توګه وټاکه. ښاغلی نور چې نن یې په مزار شریف کې د نوي کال په مناسبت خبرې کولې، په دې حق داسې وویل:
د جمهور رئیس د ښه نیت او نظر نه بیا هم مننه کوم، خو په نږدې راتلونکي کې د خپلو مشرانو، خلکو، متحدینو او همسنګرانو په مشوره او د دې لپاره چې ستر کارونه مخې ته لرم، په ځانګړې توګه په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره، او لکه څنګه مې چې له خپلو خلکو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به د حق تر اخیستو پورې رسوم او د کاروړ کادرونه به شریکوم، نو د ولایت په برخه کې د خپل استعفا په اړه په نږدې ورځو کې ډیر ژر پریکړه کوم.
ښاغلی نور وویل ځکه له دندې څخه د استعفا په اړه سلا مشورې پیل کړي دي چې غواړي د لویو سیاسي سیالیو ډګر ته کوز شي او ستر کارونه وکړي. ارګ لا تر اوسه په دې حکله څه نه دي ویلي. په ننګرهار او قندهار کې ولایتي چارواکي وایي پاکستاني سرحدي چارواکو نن شاوخوا 9:30 بجې له 3 ورځو بندولو وروسته افغانستان سره په تورخم او چمن سپین بولدکې خپلې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستې دي. د ننګرهار والی وبخې د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ نن سهار 9:00 بجې پرانستل شوې ده. هغه ویل پاکستانی سرحدي چارواکي یوازې هغو کسانو ته د تورخم پر لار د تګ راتګ اجازه ورکوي چې قانوني اسناد ولري. بل پلو د خندار په سپین بولده کې بیا د افغان پولیسو سرحدي کمیساری چارواکو هم امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د چمن او سپین بولدک دروازه نن سهار 9:30 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه ده. په افغانستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې هغه پاکستانی وسلوال وژل شوی چې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې په برید کې لاس ترلود. د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو چارواکي ولیدی چې دغه وسلوال قاری محمد یاسون نومیده چې په استاد اسلام هم مشهور و. هغه د همدې تیر یک شنبه په ورځ د پکتیکا په ولایت کې وژل شوی دی. د پاکستان د استخباراتو دغه چارواکي دوه نوم نه خودل په شرط مطبوعاتو ته ویلي دي چې قاری یاسین د خپل ملګرو سره په موټر کې روان و چې برید پی وشو. په برید کې د یاسین ترڅنګ د هغه درې ملګري هم وژل شوي دي. عراقي مقامات وایي چې د هیواد د پایتخت په جنوب ختیځه برخه کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او 15 څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې ویلي دي چې برید هغوی کړی. دغه ډلې په موسل کې د روانو نښتو پر دوام د بغداد په ګڼو سیمو کې دغه شان بریدونه کړي دي. په تیرو دوو کلونو کې د داعش ډیر وسلوال وژل شوي او د عراق له ډیرو ولایتونو څخه په شا تنبول شوي دي. اوس مهال عراقي ځواکونه د نړیوال ائتلاف پر په ملاتړ د عراق د دویم ستر ښار موسل د بیرته نیولو لپاره په پراخو عملیات وخت دي. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي روسیا او د نړۍ نور قدرت لرونکي هیوادونه په سوریه کې د ایران د نظامی قوت د زیاتېدو مخه ونیسي ټولې سیمې ته به ګواښ پیدا کړي. د استخباراتو وزیر تشاګای تزویرل د رویټرز خبري اجانس سره په مرکې کې ویلي دي چې ایران هم د اوس کوښښ کوي د سوریې سره د اقتصادي او نظامی همکاري زیاتې کړي. وزیر تزویرل چې د اسرائیل د استخباراتو په ادارې یا موساد کې تقریبا 22 کاله کار کړی په مرکې کې ویلي دي چې ایران په سوریه کې د شاوخوا 25 زره جګړه مارانو قومنده په غاړه لري. په دغه جګړه مارانو کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب غړي او شیعه ملیشې شامل دي چې د عراق، افغانستان او پاکستان یې جذب کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د سه شنبه پر ورځ تایید کړله چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به بل میاشت ناټو په غونډه کې برخه وانخلي. وزارت ویلی دی چې ښاغلی ټیلرسن به په دې غونډه کې د ګډون پر ځای روسیې او ایټالیا ته سفرونه وکړي او د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې به برخه واخلي. د ناټو په غونډه کې به په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال ټام شنن د امریکا په استازیتوب ګډون وکړي. په جرمنی کې درې تنکی ځوانان په دې خاطر په شپږو اوو کلونو بند تیرولو محکوم شول چې تیر کال یې د سکانو په یو معبد کې بم چولی و. د محکمې د اسن په ایالت کې په دوه ماشومانو چې نمونه یې نه دی اخیستل شوي د قتل د کوښښ جرم ولګوه. په دې دوه ماشومانو اووه کاله د بند سزا راوختله او درېیم ماشوم بیا په دې مجرم وګڼل شو چې په دې چاودنه کې مرسته کړې وه خو د قتل د کوښښ جرم پرې ونه لګېده او شپږ کاله سزا پرې راوختله. محکمې ولیدي چې د غدرې وړو ماشومانو د سلفي فرقې د مسلمانانو سره اړیکې درلودې خو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یې اړیکې نه درلودې. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مشر لور ایوانکا ټرمپ ته د سپین ماڼۍ په ویسټ وینګ کې دفتر ورکړ شو. سره له دې چې هغه د حکومت رسمي مامور نه ده خو محرم معلوماتو ته به لاسرسی ولري. د هغې مدافع وکیل جیمی ګورلک ویلی دی چې ایوانکا به کوم رسمي لقب هم ونه لري خو په ټولو هغو اصولو او قوانینو به عمل کوي چې حکومتي مامورین یې کوي. مدافع وکیل همدارنګه ویلی دی چې ایوانکا به د خپل کار دپاره معاش هم نه اخلي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې چې ایوانکا ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې څه نقش ولري. او وروستۍ خبر دا چې د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک ګیون هی نن د سه شنبې په ورځ د خپل ولس نه بښنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې د رشوت خورۍ او اداري فساد کوم تورونه چې په هغې لګېدلی دي دا به یې په تحقیقاتو کې بشپړه همکاري وکړي. میرمن هی دغه څرګندونې د څارنوال په دفتر کې وکړلې. په جمهور رئیس پارک ګیون هی دا تور دی چې د خپلې یوې ملګري سره په ګډه یې غټ شرکتونه او کمپنۍ دې ته مجبوره کړي ول چې د هغو ادارو سره مالی مرستې وکړي چې د جمهور رئیس د پالیسیو ملاتړ یې کوه. خو میرمن هی او ملګري یې دغه تورونه رد کړي دي او وایي کوم غلط کار یې نه ده کړی. جمهور رئیس پارک ګیون هی چې اوس 15 کلنه ده په جنوبي کوریا کې لومړنۍ میرمنه ده چې په دیموکراتیکه توګه د جمهوري ریاست مقام ته وټاکل شوه. د پارلمان غړو غوښتنه درلوده چې د میرمن هینه د تحقیقات وشي چې پروسه کال د ډسمبر په میاشت کې د اساسي قانون محکمې هم دا پریکړه تایید کړه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال وروسته د اول ځل لپاره د اتش پیتو هغو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د نړیوالو سازمانونو د مقاماتو لویه غونډه جوړوي چې د امریکا په مشرۍ د داعش د ډلې په ضد د جګړې د ائتلاف غړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کنفرانس هدف دا دی چې په عراق او سوریه کې په پاتې سیمو کې